202-205-01. السلام علیکم په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې یوې بلې خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې د ژوند چارې مخی وي په سر کې هم د دې سات خبرونه. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ویست وایي د امریکا په نبراسکا پوهنتون کې یوې غونډې ته د افغانستان په اړه د امریکا د پالیسۍ اړوند ستونزو او پرمختګونو په اړه معلومات ورکړي او هم له سختو پوښتنو سره مخامخ شوی. نوموړي پرون په یو ټویټ کې ویلي چې دا غونډه د نبراسکا د پوهنتون او د دې پوهنتون د افغانستان د مطالعاتو د مرکز د مشر شیرجان احمدزی په بلنه جوړه شوې وه. هغه یې له تنظیمونکو د مننې ترڅنګ ویلي د دې فرصت ورته برابر شو څو د ټولنې خبرې واوري، خو نوموړي د دغو خبرو جزئیات نه دي ورکړي. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي تر هغو به په افغانستان کې د پولیو پر ضد هڅو ته دوام ورکوي چې تر څو دغه ناروغي یو مخ له افغانستانه ورکه شوې نه وي. د افغانستان لپاره د روغتیا نړیوال سازمان څنګ پرون چهارشنبه په یو ټویټ کې ویلي چې په افغانستان کې د پولیو یا ګذر ناروغي ورکېدا به له موږ سره مرسته وکړي چې له نړۍ څخه یو مخ د دغې ناروغۍ ورکېدا ته نږدې شو. په اوس وخت کې پر افغانستان سربیره پاکستان هم د ماشومانو له دغه فلج کوونکې ناروغۍ سره مخامخ دی. سکال په افغانستان کې د پولیو دوه مثبتې پیښې او په پاکستان کې شل مثبتې پیښې ثبت شوي چې ټولې افغانستان پورې ته نږدې په خیبر پختونخوا ایالت پورې تړلې دي. د چین ولسمشر شي جن پینګ او د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف پرون چهارشنبه موافقه وکړه چې د ډیر چټک ریل ګاډي یو پروژه به پیلوي چې لګښت یې 9.8 میلیارد ډالر اټکل شوی. د پاکستان د صدر اعظم له دفتره په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې دواړو مشرانو په پیکینګ کې په غونډه کې موافقه وکړه چې اساسي لومړی کرخه د ستراتیژیک مهمه پروژه بلل شوې سمدستي پرانستل شي. د دغې پروژې په ترڅ کې د مستعمرې د وخت د ریل ګاډي زړه کرخه چې له کراچۍ تر پېښور غځېدلې نوي کېږي او پر چټک ریل ګاډي سمبالېږي. د روسیې دفاع وزارت وایي روسیا له اوکراین څخه د غلو دانو د صادراتو موافقې ته بیرته ورستنیږي. د وزارت پرون چهارشنبه په یو بیان کې وویل چې مسکو دغه موافقې ته وروسته له هغه بیرته ورګرځي چې له پوځي تحرکاتو د سمندري کوریدور یا دالان د خوندي ساتلو په اړه یې له کیف څخه کافي تضمینونه ترلاسه کړل. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د کرکټ په شل اوریز نړیوال جام سیالیو کې سبا جمعه له استرالیا سره لوبه کوي. دغه لوبه به د افغانستان په وخت د غرمې په 12 بجو د استرالیا د عدالت ښار د کرکټ په لوبغالي کې پیل شي. دا به په دې جام کې د افغانستان وروستۍ لوبه وي. نن د دې جام لوبه په ترڅ کې د پاکستان او جنوبي افریقا لوبه ده. دا وو خبرونه وړاندې خبرونه کې د دغو خبري کیسو جزئیات اوري. سیګار وایي امریکا تیر یو کال کې له افغانستان سره 1.1 میلیارد ډالر مرسته کړې. د دغو مرستو اغیز څه وو؟
دا مرسته یو بار مصرف دی، یعنی کوم اقتصادي بنسټیز اغیز نه لري پر عمومي اقتصاد باندې د افغانستان.
د خبري اعلانو د ملاتړ یو نړیوال بنسټ وایي افغانستان د هغو هیوادونو په ډله کې دی چې د خبري اعلانو د وژنې عاملین پکې نه دي محاکمه شوي.
که د خبريالانو د واژنې قضیه و نه چړل شي، خی نور ډلې ته فرصت پیدا کړي چې خبريالان تهدید کړي.
په همدې حال کې د بخښنې نړیوال سازمان وایي د جرمونو نړیواله محکمه باید افغانستان کې د ټولو اړخونو لخوا تر سره شوي جرمونه وڅېړي. که د خبرونې تر پای زموږ ملتیا وکړي، کندوز کې مو د لبنیاتو د کاروبار لواد هم خبرو.
15 فابریکې د لبنیاتو لرو، روزانه 6000 لیتر نه زیات شوه د پروسس کوي.
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبري ټولګه ته خراغلې د تخنیکی همکار میر احمد صافي سلامونه هم ومني. راځو د سر موضوع ته. د افغانستان د بیارغونې پر چارو د امریکا څارونکو اداره یا سیګار وایي د تیر کال په دوبی کې د طالبانو له بیا وکمنېدو راهیسې امریکا له د هیواد سره د بشری مرستو په برخه کې ستره تمویلون کې پاتې شوی. سیګار په خپل نوی راپور کې چې د امریکا کانګرس ته وړاندې کړی ویلي چې امریکا له افغانستان سره د 1.1 میلیارد ډالر مرسته کړې ده. سیګار دغه راز ویلي چې د لومړي ځل لپاره نه دی توانېدلې چې د دغو پیسو په اړه د امریکا خلکو او کانګرس ته دقیق حساب ورکړي. دا چې ولې تفصیل له نوریاس نوریاورو.
د افغانستان د بیرغون لپاره د امریکا ځانګړي سرمفتش په خپل درې میاشتنی راپور کې د افغانستان خلکو سره د بشري مرستو په برخه کې امریکا ستر مرستندوی بلل لري. په راپور کې ویل شوی چې 1.1 میلیارډ ډالر په بشري چارو کې د افغانستان خلکو سره مرسته شوې او هیڅ پیسې د هیواد بیرغون ته نه دي ځانګړي شوی. دلیل هم د امریکایي ادارو ترمنځ د همغږي نشټوالی ښودل شوی دی. سیګار انتقاد کړی چې د امریکا د نړیوال پراختیا ادارې یو ایس ایټ او د خزانه وزارت د افغانستان د بیا رغونې لپاره له ځانګړي سرمفتش جان سوپکو سره همکاري نه ده کړې. سوپکو د امریکا د ولسمشر جو بایدن پر ادارې هم انتقاد کړی چې د دې ادارې د پلټنو په وړاندې ځینې خنډونه رامنځته کړي دي. سوپکو په دې راپور کې ویلي چې په بشري چارو کې د امریکا له مرستو سره سره په افغانستان کې وضعیت د اندېښنې وړ دی. په دې راپور کې همدارنګه ویل شوی چې د لومړي ځل لپاره سیګار نه دی توانېدلی چې د امریکا خلکو او کانګرس ته د دغو پیسو په اړه دقیق حساب ورکړي. د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا د ځانګړي سرمفتش اداره په 2008 میلادي کال رامنځته شو ترڅو له افغانستان سره د بیا رغونې په برخه کې د امریکا د نږدې 1.5 میلیارډ ډالرو مرستې پلټنه وکړي. سیګار په دې راپور کې په افغانستان کې د مختلفو ستونزو یادونه کړې ده. بشري بحران د نجونو او ښځو د اندېښنې وړ وضعیت رسنۍ او د هیواد اقتصادي رکود څو بیلګې یاد شوې دي. سیګار وایي د تیر کال له دوبي را په دې خوا د افغانستان اقتصاد 40% لوېدلی او له 200,000 زیاتو کسانو خپلې دندې له لاسه ورکړې دي. د رسنیو په برخه کې د بې پولي خبریالانو په حواله ویل شوي چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته 40% رسنۍ بندې شوي او 80% خبریالانو دندې له لاسه ورکړې دي. یوازې د رسنیو د کارکوونکو شمیر چې دندې له لاسه ورکړې 6400 تنه ښودل شوی چې 84% یې ښځینه خبریالانې دي. خو له دې سره سره یې ډېره اندېښنه د افغانستان له اقتصادي وضعیت سره غوټه کړې او د امریکا د سولې د انسټیټیوټ د څېړونکو په حواله ویل شوی چې د هیلو هیڅ داسې څرک نه لګیږي چې د افغانستان اقتصاد به په نږدې راتلونکي کې هغه حد ته ورسیږي چې تر 2021 میلادي کال مخکې ورڅخه دا هیواد برخمن و.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا څارونکو اداره یا سیګار وایي د تیر کال په دوبی کې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې امریکا له دې هیواد سره د بشري مرستو په برخه کې ستره تمویلوونکې پاتې شوې. سیګار په خپل نوي راپور کې چې د امریکا کانګرس ته وړاندې کړی ویلي چې امریکا له افغانستان سره په دې موده کې د 1.1 میلیارډ ډالرو په اندازه مرسته کړې. په دې اړه نوریاس نوری د اقتصادي چارو له کارپو ازرخ شافیزی سره مرکه کړي او لومړی هغه پوښتلې چې آیا دای د سیګار د راپور له موندنو سره موافق دی؟
تر ډیره بریده پورې د سیګار راپور صحیح ده. افغانستان په دا تیر 14 میاشت کې خپل هغه مصنوعي اقتصاد کم رونق شتون درلودل هغه له لاسه ورکړی دي او په بشر دوستانه توګه ایالات متحده امریکا او اروپایي اتحادیې افغانستان سره ډېرې مرستې کړې دي. کومدا مرسته یو بار مصرف دی، یعنی کوم اقتصادي بنسټیز اغیزه نه لري پر عمومي اقتصاد باندې د افغانستان، او د اقتصادي ودې لپاره بنسټیز اساسي پروژې ته اړتیا شتون لري. بندونه باید جوړ شي، د ترانزیتي لارې لوی لارې باید جوړ شي، کارخانې باید جوړ شي، صنایع باید تقویت شي، میکانیزه زراعت باید جوړ شي، او په عین زمان کې د معدن استخراج پروسه چټک شي. پرته له دې اقتصادي وده ممکن نه دی او تر ابده پورې موږ په داسې حالات کې درویزګر پاتې کیږو. نو د اقتصادي انکشاف او ودې لپاره پانګونې ته ضرورت شته، یو اقتصادي پلان ته ضرورت شته، او ډیر نور مسائل ته ضرورت شته چې باید په هغه باندې موږ تمرکز وکړو.
تاسو په افغانستان کې د اقتصادي ستونزو یادونه وکړه. د امریکا د سولې انسټیټیوټ هم د افغانستان اقتصادي لرلید کمزوري بللی او ویلي چې په لند محل کې داسې کوم څرک نه لګیږي چې د افغانستان اقتصاد به په نږدې راتلونکي کې هغه حد ته ورسیږي چې تر 2021 کال مخکې ورڅخه دا هیواد برخمن وي. تاسو هم همداسې فکر کوئ؟
زه دا ستارس کوم چې هغه وخت هم موږ یو متعارف اقتصاد نه درلودلو. کوم اقتصاد چې شتون درلودل هغه یو مصنوعي اقتصاد و چې د خارجي مرستو پر بنسټ باندې ولاړ اقتصاد و. که چیرې یو واقعي اقتصاد شتون درلودلی وای افغانستان په دغه بد حالت کې اوس چې قرار لري ناشونی و چې دغه حالت ته ورسیږي. زمونږ لوی لارې سم جوړ نه دي، زمونږ ثقیل صنایع نه لرو، زمونږ معدن چې بنسټیز اقتصادي اهمیت لري تر اوسه پورې استخراج شوي پروس شوي نه دي. نو په دې خاطر باندې موږ په یو تشه کې قرار لرو او کوم اقتصاد رونق شتون درلودل هغه د خارجي قوتونو
د لبرکته او د غوی هغه شرکتونه چې خپل خدمات د افغانستان د اقتصاد څخه اخیستل دا یو مصنوعي اقتصاد و. نو په کار دي چې تر پخوا څخه موږ ډیر زیات کار وکړو ترسو یو متعارف مستقل او خودکفای اقتصاد ته ورسیږو.
د اقتصادي چارو کتونکو ازرخ حافظي و چې له افغانستان سره د نړیوالو او په ځانګړي توګه د امریکا د مرستو پر اغیز وغږید.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
د خبريالانو د خوندیتوب نړیواله کمیټه ویلي افغانستان د هغو هیوادونو په قطار کې څلورم ځای لري چې په تیرو لاسو کلونو کې د خبريالانو د وژنې په قضیو کې ښکیل کسان پکې نه دي نیول شوي. په ورته وخت کې د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې نن نه هم په یو اعلامیه کې ویلي چې له 2001 کال را په دې خوا تر دې دمه 150 خبريالان او رسنیز کارکونکي په افغانستان کې وژل شوي. تفصیل په دې راپور کې.
د خبريالانو په وړاندې د شویو جنایتونو د معافیت ختمولو نړیوالې ورځې په مناسبت د خبريالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې په تازه موندنو کې ویلي افغانستان له سومالیا، سوریا او جنوبي سودان وروسته څلورم هیواد دی چې د خبريالانو د وژنې ډېری قضیې پکې نه دي څېړل شوي او د دې پیښو عاملان لا هم آزاد ګرځي. یادې کمیټې چې د 2012 کال د سپتمبر له لومړۍ نیټې د 2022 کال د اګست تر 13 نیټې پورې څېړنې کړې وایي په دې موده کې د 1000 افغان خبريالانو د وژنې عاملان نه دینیول شوي. د خبريالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې ویلي چې جګړه، سیاسي بي ثباتي او د قانون د حاکمیت کمزورتیا لامل شوي چې د خبريالانو د وژنې په قضیو کې ښکیل کسان ونه نیول شي. د افغانستان د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې د څېړنو او ارزونې څانګې مشر عبدالقدیم ویاړ په افغانستان کې د خبريالانو په وژنو کې د ښکیلو کسانو د نه نیولو عوامل داسې په ګوته کوي.
لوی علتونه همدغه دوه وو چې خبريالان یا په ځینې پیښو کې لکه په ششدرک کې د شبرچي او څو ځای نور څخه خبريالان ووژل سو. هغه امنیتي پیښې وي او هلته بیا داسې یو ادرس موجود نه وو سي هغه تعقیب سي او د هغو نه پوښتنه وسي ځکه چې دغه پیښې عموماً یا عمومي وي او یا داسې وي سي که په هدفمنده توګه هم وژل کېدل خبريالان نو هغه د ځینو ډلو لخوا وسلوالو ډلو لخوا وژل کېدل سي هغو ته حکومت لاسرسی نه درلوده.
ښاغلی ویاړ وایي په تېرو لسو کلونو کې په افغانستان کې حکومتونو هم د دې قضیو د څېړلو او په پیښو کې د ښکېلو کسانو د نیولو کلک هوډ نه درلود. افغان خبريالان وایي که د خبريالانو د وژنې قضیه په ښه ډول ونه څېړل شي او عاملان یې ونه نیول شي د دې پیښو دوام ته لار برابرېږي. خبريال منصور نیکمل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
زما لاندې که د خبريالانو د وژنې قضیه ونه څېړل شي ښایي نورې ډلې ته فرصت پیدا کړي چې خبريالان تهدید کړي او یا د دوی سره له تاوتریخوالي کار واخلي.
د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې یعنی هم د سه شنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې وویل چې له 2001 کال را په دې خوا تر دې دمه 150 خبريالان او رسنیز کارکوونکي په افغانستان کې وژل شوي دي. نه هم دا شان ویلي چې اوس هم خبريالان له تاوتریخوالي سره مخ دي او په ځلونو ګواښل شوي دي. نه له ملګرو ملتونو او د طالبانو له سرپرست حکومت څخه غوښتي چې د خبريالانو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره لازم اقدامات وکړي. بلخوا د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما هم پر خپل ټویټر لیکلی دی چې د 2021 کال لاګست میاشتې راهیسې تر اوسه د خبريالانو د ځورولو 200 پیښې ثبت شوې دي. یوناما ویلي رسنۍ په افغانستان کې په خطر کې دي او غوښتنه یې کړې ده چې ټول باید د هغو جرمونو د معافیت په ختمولو کې مرسته وکړي چې د خبريالانو په حق کې کیږي. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د نشراتو رئیس عبدالحق حماد د خبريالانو په وړاندې د تاوتریخوالي او د وژل شویو خبريالانو د قضیو د څېړلو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د خبريالانو په وړاندې د تاوتریخوالي شمیري او د مخنیوي غوښتنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې افغان خبريالان وایي ورځ تر بلې په افغانستان کې د کار ساحه تنګیږي او ستونزې ډېریږي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل وایي د جرمونو نړیواله محکمه باید له رامنځته شوي فرصت څخه په استفادې په افغانستان کې د جګړې د ټولو اړخونو له لورې د ترسره شوو جرمونو په اړه څېړنه وکړي. تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې.
د بخنې د نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل د جنوبي اسیا د برخې مشر یمنی مشرا د جرمونو د نړیوال محکمې د رواني اونۍ د پریکړې په غبرګون کې ویلي چې دا په افغانستان کې د عدالت د تامین په اړه چې له اوږدې مودې خلک په تمه دي په تېره د هغو په منځ کې څه ناڅه هیلې بېرته راټوکوي چې د طالبانو او ورسره د تړلې حقاني شبکې له لورې د ترسره شوو جنایتونو قربانیان دي. هغې ویلي چې د جرمونو د نړیوالې محکمې یا ICC څارنوال ته پکار ده چې له دغه فرصت څخه ګټه واخلي او د جګړې د ټولو اړخونو په اړه فوري څېړنې پیل کړي. په حق کې میشتې د جرمونو نړیوالې محکمې د روانې اونۍ په پیل کې د دې محکمې د لوی څارنوال دفتر ته واک ورکړ چې په افغانستان کې د جګړې په ترڅ کې ترسره شوو جنګي جرمونو او بشریت ضد جنایتونو په اړه څېړنه پیل کړي. د امنیسټي انټرنیشنل د جنوبي اسیا د برخې مشر یمنی مشرا دغه راز ویلي چې دغه څېړنې له پیلې دو سره د لوی څارنوال دفتر ته پکار ده چې سمدستي پر هغې تګلارې له سره کتنه وکړي چې د مشخصو قربانیانو په اړه یې غوره کړي او د هغوی د دوسیو څېړنو ته یې ظاهرا په دې خاطر لومړیتوب نه ورکړی چې عاملان یې ځواکمن دي او دوی به له نورو ستونزو سره مخامخ کړي او هم به دا کار ډېرو مالي سرچینو ته اړتیا ولري. د نوموړي په خبره د بودیجې ستونزه نور نشي توجیه کېدای ځکه تیر کال د ICC د څارنوالۍ له دفتر سره د پام وړ مالی مرسته شوې او همې کارکوونکي زیات شوي چې د دغو سرچینو یوه برخه باید په افغانستان کې بشپړې څېړنې ته ځانګړې شي. میرمن مشرا ټینګار کړی چې د جرمونو د نړیوالې محکمې د څارنوالۍ دفتر باید پر خپل انتخابي چلند سره غور وکړي او د افغانستان د پخوانیو امنیتي ځواکونو او د امریکا د متحدو ایالتونو د پوځ او CIA د غړو په ګډون د ځواکمنو لوبغاړو په اړه څېړنې ته نه لومړیتوب ورکولې وي خو تکړه تر څو په افغانستان کې د جګړې د ټولو قربانیانو په اړه د عدالت مسله یقیني شي. د تیر 2020 کال د سپتمبر په 28 د جرمونو د نړیوالې محکمې څارنوال کریم خان اعلان وکړ چې له محکمې په افغانستان کې طالبان او د اسلامي دولت ډلې یادایش د خراسان څنګ له لوري د ترسره شوو جرمونو د څېړنې د پیلودو غوښتنه کړې او د امریکایي ځواکونو او د افغانستان د حکومت د امنیتي ځواکونو لخوا د ادعا شوو جرمونو په اړه څېړنه له لومړیتوب غورځوي. د همدې کال د اکتوبر په 1 د ICC قاضیانو نوموړي ته اجازه ورکړه چې په افغانستان کې د 2018 کال د غوښتنې مطابق د ټولو اړخونو په اړه پلټنې بیرته پیل کړي. خو د جرمونو د نړیوالې محکمې د کلنی راپور په اساس چې د دوشنبې په ورځ د اکتوبر په 1 د دې محکمې د رئیس قاضي پیټر هوفمنسکي لخوا وړاندې شو یادونه شوې چې د لوی څارنوال لخوا څېړنې به د هغو ادعا شوو جرمونو په اړه متمرکزې وي چې د طالبانو او اسلامي دولت ډلې داعش خراسان څنګ لخوا شوې وي. تر دې مخکې د بشري حقونو د څار سازمان یا هومن رایټس واچ هم د جرمونو له نړیوالې محکمې غوښتي وو چې په افغانستان کې د جګړې د ټولو ښکېلو خواوو له لوري د ترسره شوو جرمونو په اړه څېړنه وکړي. د دې سازمان د آسیا د برخې مرستیالې پاتریشا ګاسمن ویلي په افغانستان کې د جرمونو د نړیوالې محکمې بیا پیل شوې څېړنه باید د متحدو ایالتونو د ځواکونو په ګډون د جګړې د ټولو اړخونو جدي جرمونو ته رسیدګي وکړي تر څو عدالت د ټولو په برخه کې که خورا ځواکمن هیوادونه هم پکې ښکېل وي تامین شي. د جرمونو نړیواله محکمه چې په 2002 میلادي کال کې جوړه شوې په هغو هیوادونو کې جنگي جرمونه څېړي چې د پلټنو وړتیا یا اراده یې نه لري. افغانستان هم په 2003 میلادي کال د دغې محکمې غړیتوب حاصل کړی دی. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل وای د نړیوال قانون له مخې په افغانستان کې د پخوانیو امنیتي ځواکونو د امریکا د پوځ او طالبانو له لوري د ترسره شوو جرمونو ډېرې قضیې مستند کړي دي.
د بخښنې نړیوال سازمان په داسې حال کې له نړیوالې محکمې د جرمونو د څېړنو غوښتنه کوي چې په افغانستان کې لا هم د ترهګریزو بریدونو قربانیان د خپلو قربانیانو د وژنو د عاملینو محکمه غواړي. په همدې حال کې پرون د کاچ په ښوونیز مرکز کې د وژل شوو زده کوونکو په یاد یو نندارتون جوړ شوی و. دغلته هم د قربانیانو کورنیو د دوی د خپلو خپلوانو د وژنو د عاملانو محاکمه غوښتله. تفصیل په دې راپور کې اورو.
آیا می دانید آنها کسانی بودند که جرمشان علم تحصیل بودند؟
دا د شازی خبرې وی چې په نندارتون کې ګډون کړی وو. د دې نندارتون په پرانیسته کې د زده کوونکو محصلینو او استادانو ترڅنګ د کاچ ښوونیز مرکز د قربانیانو د کورنیو غړو هم برخه اخیستې وه. په کاچ کې د وژل شوي مرزي ماما او د هاجر د مزوري ظاهر مدقق چې خپله هم په دې نندارتون کې ګډون کړی وو ازادي راډیو ته ویل چې دا نندارتون له کسانو سره یو ملاتړ دی چې خپل عزیزان یې بایللی دي.
شما اگه دیدگاه روانشناسی را که تاسو لرواني اړخ د غمجنو خلکو ژوند ته وګورئ، دا ډول نندارتونونه لموږ سره مرسته کوي چې خپل غمونه تر ډیره حده کم کړو او د وژل شویو کسانو د کورنیو حقیقتونه ومنو، خپل عادي ژوند ته بیرته راوګرځو، ځکه نه کېږي چې ټول عمر وژاړو.
د کچ ښوونیز مرکز استاد نجیب الله یوسفی د دې نندارتون په اړه وایي چې د قربانیانو کورنیو ته د روحي ډاډ تر څنګ مرسته کوي چې خلک له لاسه وتلې روحیه او انګیزه بیرته ترلاسه کړي.
برگزاری نمایشگاه‌های نقاشی چندین منفعت داره برای ما.
اول ده انزورگری نندارتون مونږ ته څو ګټې لري. د بیلګې په توګه د وژل شویو کسانو کورنۍ ته ډاډ دی، زده کوونکو او استادانو ته انګیزه ورکوي چې لا زیات د زده کړې په برخه کې هڅه وکړي. د سوداګرو پام د کابل په لویدیز کې زده کوونکو او ښوونیزو مرکزونو ته اړوي چې مالی مرستو ته اړتیا لرو. کوم ادارې چې د بشري حقوقو په برخه کې کار کوي هغه یو ځل بیا متوجه کوي چې زموږ سره ظلم روان دی.
د دې نندارتون یو جوړونکی او د هنریاران نوین پنوم د انزورګری بنسټ کارګای نقاشي هنریاران نوین غړي زبیده وای د نندارتون له جوړولو هدف دا دی چې وخی چې نور افغان جونې واڅوي چې زده کړه به پرې نه کړي.
هدف مازی برنامه ایسته که ما همیشه راه زنا را ادامه میتیم و هیچ وقت راه زنا را اعلان نمیتیم.
سموگ هدف لدی برنامه نداده چه موگ ده مرد شوی و کسانو لارا تقیبه و موگ غوارو چه طول نرهی تا داور سو چه افغان انجونی خپل لیک لوست نپریگ دی. زل طول انجونو سخه غوارم چه وادر اثر اوکری چه دوی با مبارزه کوي او درس به نه پریږدي.
په کاش خوانیز مرکز د سپتمبر میاشتې په 13مه نیټه ځان مارګې بریدو شو چې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یو نمادي راپور پر بنسټ ل 350 کسانو ډیر پکې وژل شول او 113 تنه نور ټپیان شول.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
اوریدونکو په دې ټولګه کې درته وایو چې په کندوز کې د زراعتي کوپراتیفونو د اتحادیې د لبنیاتو د تولید فابریکې بیرته خپل فعالیت پیل کړی دی او خپل تولیدات پر کندوز سربیره بغلان، تخار، بدخشان او پلازمینې کابل ته هم صادر کړي دي. تفصیل زموږ د خبریال پر راپور کې اورو.
په کندوز کې د کرنیز کوپراتیفونو د ټولنې د لبنیاتو د تولید فابریکې وروسته له 3 کالو بیا ځل خپل فعالیت پیل کړی دی. د دغه فابریکې چارواکي وایي چې دغه فابریکه د امنیتي ننګونو او د حکومت له لورې د لوړې مالیې له امله خپل فعالیت درولی و، خو په دې وروستیو کې بیا ځلې فعالیت پیل کړی دی. د امید په نوم د نوموړي فابریکې یو مسؤول ازادي راډیو ته وویل چې هر ورځ نږدې 2000 لیټره شیدې پروسس کوي خو د بازار له نشتوالي شکایت کوي.
ما از مسؤولین ولایت کندوز خواهشمندیم که مثال
د کندوز له سیمه ایزو چارواکو غوښتنه کوم چې د کلي اردو امنی کومندانی د ولایت مقام د ملي امنیت ریاست او داسې نورو دولتي ارګانونو ته د اړتیا وړ لبنیات له موږ څخه واخلي. زموږ تولیدات ښه کیفیت لري او هم مطمئن دي.
د دغه فابریکې د بیرته فعالېدو له امله د دې ولایت ګڼ شمېر مالداران هم خوښي څرګندوي او وایي د یادې فابریکې فعالېدو سره د دوی اقتصادي ستونزې هوارې شوې دي. د کندوز ښار اړوند چرخاب سیمې یو مالدار محمد منیر ازادۍ روډیو ته وویل
او موږ ډیر خوشحاله چې دغه د لبنیاتو نمایندګي بیرته فعاله شوه، ځکه مخکې به موږ خپل د کورنۍ لبنیاتو که مستې وي که شودې وي که پنیر ورسوو کورنۍ هغه به موږ خپله خرڅوو او ډیر په ارزانه بیې به موږ نه خلکو اخیستو. اوس چې کله دا نمایندګي جوړه شوې ده نو زه خپل د کور او د خپل د مال لبنیات هم ورته راوړم.
په یاده فابریکه کې شل تنه بېروزګاره کسان هم د کار او روزګار خاوندان شوي دي. د یاته کسیز کورنۍ مشر 13 کلن عبدالبشیر چې اوس په دې فابریکې کې کار کوي وایي
لبنیات کندوز اتحادیه لبنیات کندوز د یو دونی مشر
زه لدری میاشت رئیس په دې فابریکې کې کار کوم. خوښ یم چې دلته راته د کار زمينه برابر شوی ده. له حکومت غواړم چې دغه شان نوري تولیدي شرکتونه هم جوړ کړي ترڅو زموږ بیروزګار خلکو ته د کار زمينه برابر شي او د کار خاوندان شي.
د کندوز د کرنې د ریاست د حیواني روغتیا د امریت امیر ډاکټر نجیب الله حسن وایي لبنیات د مالدارانو لپاره د عواید ښه سرچینه بلل کیږي او د دې فابریکې فعالیت سره به د مالدارانو اقتصادي ستونزې هوارې شي.
کندوز ولایت کې خصوصي
پنځلس فابریکې د لبنیاتو لرو، روزانه شپږ زره لیتر نه زیات شیدې چای پروسس کوي چې دغه اتحادیه د لبنیاتو د قندوز سیوه ده تړلې وه په اثر د ناامنیو جیګه مالیه او دا بیرته فعالیت یې آغاز کړی. دا هم تقریبا په حدود د دوه زره یا درې زره لیتره شیدې د ورځې چای پروسس کوي.
د قندوز د کرنې د ریاست چارواکي وایي هغه لبنیات چې له ګاونډیو هیوادونو افغانستان ته واردېږي د هغو په پرتله وطني لبنیات له ښه کیفیت څخه برخمن دي او پر افغانانو غږ کوي چې د بهرنیو لبنیاتو پر ځای باید له وطني لبنیاتو ګټه واخلي تر څو هم د مالدارانو او هم د هیواد عواید لوړ شي.
اوریدونکو ستاسو پیغامونه وروسته راځي، خو اوس راځو دې ته چې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر طالبان د افغانانو د حقونو پر نقص کولو تورن نوی او ویلې دي چې دا هیواد د افغانانو په وړاندې د طالبانو لکړنو راضي نه دی. تفصیل په دې راپور کې.
زینب وایي د پلار او ورور له وژل کېدو وروسته اوس دا په یوازې ځان د خپلې څلور کسیزې کورنۍ نفقې برابرونکې ده. دا وایي چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ له پیل وړاندې په ښه ډول توانېده چې د خپلې کورنۍ او د ناروغې مور د درملنې لپاره پیسې پیدا کړي. زینب مخکې د پوهنې وزارت په ټلویزیون کې دنده درلوده او د غشان د ماشوم روزنې په یو مرکز کې روزونکې وه، خو اوس بې دندې ده. وایي د پوهنې وزارت اړوند ټلویزیون دولتي دی او طالبان په دولتي رسنیو کې ښځو ته د کار اجازه نه ورکوي.
د خانه کرایي زندگی میکنم، فامیلم در دوش خود
په کرایي کور کې ژوند کوم. د کور ټول مسؤلیت ما تر غاړې دی او هر ورځ مې ناروغي مور ته اندېښمنه یم. کاشکې مې کولای شوای چې د مور لپاره مې یو کار وکم او د کورنۍ نفقه پیدا کړم چې له بعد مرغ نشمای کولای.
صرف درس د خانه بیرم کې نه دارم.
دا په داسې حال کې ده چې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انالینا بربوک د سې شنبې په ورځ د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې ویل چې طالبانو له افغانانو د ازادۍ حق اخیستی دی. هغې د غشن ویل چې افغانان د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په ویره کې ژوند کوي او آلمان پتیلې ده چې د افغانانو تخلیه د ازبکستان له لارې پیل کړي. د نجونو په وړاندې د ښوونځیو د دروازو تړل کېدو او له میرمنو د کار حق اخیستل نور موارد وو چې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر ورته اشاره وکړه. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبانو د حکومت خبرګون هم راواخلو، خو ویاندې زبیولا مجاهد او مرستیال ویاندې بلال کریمی د دې راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر دا هم ویل دوی پریکړه کړې چې له افغانستانه د یو شمیر افغانانو د تخلیه پروسه د ازبکستان له لارې عملي کړي. ازبکستانی رسنیو د انالینا بربوک له قوله ویلي دي چې جرمني غواړي په میاشتني ډول زرګونه افغانان د ازبکستان له لارې یاد هیواد ته انتقال کړي. د راپورونو پر بنسټ چې د جرمني او ازبکستان د بهرنیو چارو وزیرانو په دې مسأله خبرې هم کړې دي، مدني فعال او پخوانی خبریاله سلمه حیدری له افغانانو د جرمني لملاتړ هرکلی کوي، خو دغه افغان میرمن د دې پروسې پر شفافیت ټینګار کوي.
پروسه باید شفاف وي. یو شمیر کسان ته نه دلی چې د جالي اسناد په لرلو خپل کورنۍ سره یو ځای له افغانستان ووځي.
خود و خانواده شانه وکشن.
د جرمني د بهرنیو چارو وزیر په داسې حال کې د ازبکستان لاري جرمني ته د افغانانو د تخلیه په اړه خبر ورکوي چې دغه هیواد په همدا تیر میلادي میاشت اکتوبر کې اعلان وکړ چې یو ډیر زره نور هغه افغانان هم چې له خطر سره مخ دي له افغانستان وباسي.
ستاسو له پیغامونو
زه د هلمند ولایت د مرجع د ولسوالۍ نور محمد خبره کومه. د کیم ماته دغه د کیم ساحه چې د کمربندی ساحه ده، دغه زموږ مشران باید راسي نوښته کې د داخل کو سره کومک وکړي. سرایونه نړیدلې دي، برمې وچې دي، کښتونه نه دي اخیستي، ډیر د سخت لوږې سره مخامخ دي. نو په موږ باید د مشران سر وسرخي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکات. د ازادي راډیو ته مننه.
نو ازادي راډیو ته سلام. د کرکټ په اړه به درته وایم چې ټولو لوبغاړو ته مې هیله ده چې ښه پیاوړی لوبه وکړي او موږ ته یو بریا را په نصیب کړي. د ټولو هیوادوالو سره د دوه پیله هلمند ولایت مرجع ولسوالۍ همت خبرې.
ازادي کارکوونکو ته ټولو ته سلامونه ورسیږي. راځه سلامه. موږ ډېر په تکلیف کې په دې لارې باندې مقام چې کله کور ته راځو دغه د موټرو څراغونه ګازي کمپانۍ وراچولي دي. هسې ورور په ډې مو چې نه تېږي، خو بس پولې لګولې. نو ما اسلامي عمارات شباب څخه دا هیله ده چې باید موټرانانو زما خام نه مالي دغه غازی ګروپونه دا ډیر تیز لګوي دا باید کنټرول کی او من الله.
سلام علیکم، زه د کونړ ولایت اوسیدونکی یم. مخکمه د افغانستان په ملي اردو کې دند اجرا کوله. دلته په افغانستان کې د هر هغه څوک چې په امنیتي ارګانونو کې دند اجرا کړی وي، هغه ډېر اقتصادي مشکلات سره مد نړیوالو او د هرې بنسټونو سره همدا هیله ده چې د امنیتي ارګانونو چې هر چا په امنیتي ارګانو کې کار کړی دی سره مرسته وکړي. وسلام.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422114201.
اوریدونکو، په همدې سره دویم نیمایي ته ورسېدو. په کابل کې د سهار 8:30 بجې شوې. وړاندې درته دوه اونیزې خبرونې نیمه نړۍ او بشري حقونه لرو، خو اوس پام وکړئ لنډو خبرونو ته. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ویست وایي د امریکا په نبراسکا پوهنتون کې یوې غونډې ته د افغانستان په اړه د امریکا د پالیسۍ اړوند ستونزو او پرمختګونو په اړه معلومات ورکړل او هم له سختو پوښتنو سره مخامخ شو. نوموړي پرون په یو ټویټ کې ویلي چې دا غونډه د نبراسکا د پوهنتون او د دې پوهنتون د افغانستان د مطالعاتو د مرکز د مشر شیرجان احمدزی په بلنه جوړه شوې وه. هغې له تنظیمونکو د مننې ترڅنګ ویلي د دې فرصت ورته برابر شو څو د ټولنې خبرې واوري، خو نوموړي د دغو خبرو جزئیات نه دي ورکړي. په کابل کې د قطر سفیر وایي هیواد غواړي له افغان یتیمانو، کونډو او اړمنو لپاره د مرستې یو خیریه دفتر پرانیزي. د راپورونو له مخې د قطر سفیر مبارک الخیارین دغه خبره را تیره ورځ د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره په کتنه کې کړې ده. نوموړي ویلي هیواد د طالبانو له بهرنیو چارو وزارت سره تر هوکړې وروسته د دغه دفتر پرانیستې ته چمتو دی. تر دې وړاندې د اسلامي همکاریو سازمان او اسلامي هیوادونو باندې نیوکه شوې چې د امریکا او لویدیځ پرتله یې د افغانستان د بشري ناورین په کمولو کې د پام وړ ونډه نه ده اخیستې. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي تر هغو به په افغانستان کې د پولیو پر ضد هڅو ته دوام ورکړي تر څو دغه ناروغي یو مخ له افغانستانه ورکه شي وینوي. د افغانستان لپاره د روغتیا نړیوال سازمان څنګه پرون چهارشنبه په یو ټویټ کې ویلي چې په افغانستان کې د پولیو یا ګذر ناروغي ورکه دا به له موږ سره مرسته وکړي چې له نړۍ څخه یو مخ د دغه ناروغي ورکه دا ته نږدې شو. په اوس وخت کې پر افغانستان سربیره پاکستان هم د ماشومانو له دغه فلجکونکو ناروغي سره مخامخ دی. سکال په افغانستان کې د پولیو دوه مثبت پیښې او په پاکستان کې شل مثبت پیښې ثبت شوی چې ټولې په افغانستان پولې ته نږدې په خیبر پختونخوا ایالت کې وي. د چین ولسمشر شي جن پینګ او د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف پرون چهارشنبه موافقه وکړه چې د ډیر چټک ریل ګاډي یو پروژه به پیلوي چې لګښت یې 9.8 میلیارد ډالر اټکل شوی. د پاکستان د صدر اعظم له دفتره په خبره شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې دواړو مشرانو په پیکینګ کې په غونډه کې موافقه وکړه چې اساسي لومړی کرخه دی چې ستراتیژیک مهمه پروژه بلل شوې سمدستي پرانستل شي. د دغه پروژې په ترڅ کې د مستعمرې د وخت د ریل ګاډي زړه کرخه چې له کراچۍ تر پېښور غځېدلې نوې کیږي او پر چټک ریل ګاډي سمبالیږي. د روسیې دفاع وزارت وایي روسیه له اوکراین څخه د غلو دانو د صادراتو موافقې ته بیرته ورستنیږي. دغه وزارت پرون ته یو بیان کې ویل چې مسکو دغه موافقې ته وروسته تر هغه ورسېده چې لکیف نه یو لړ ضمانتونه ترلاسه کړل. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د کرکټ په شلوران نړیوال جام سیالیو کې سبا جمعه له کوربه استرالیا سره لوبه کوي. دغه لوبه به د افغانستان په وخت غرمې په 12:30 بجو د استرالیا د عدالت ښار د کرکټ په لوبغالي کې پیل شي.
نیما نړۍ
سر دمیان خلیم را بندو لګولې.
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګما من په څلور سالويخ ملکو کې کار کوم.
پس و ژوند د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درند دوستانو سلامونه میومنی. لیو کال څخه زیاته موده کیږي چې ګان شمیر د دولتي او غیر دولتي ادارو کارکونکو افغان میرمنې په کور ناست دي. په دوی کې داسې ښځې هم شته چې کورنۍ ته د ډوډۍ پیدا کولو مسولیت ورلغاړي وو. دوی ازادي راډیو ته په رالیږل شویو پیغامونو کې وایي چې له یوې خوا څخه بیکاري او له بل لوري څخه بېوزلي ډېرې ځوروي، خو یو شمېر میرمنې بیا د طالبانو له تېرې دورې څخه چې هغه وخت هم دوی ته له کور څخه بهر د کار کولو اجازه نه ورکول کېدله، په کور کې د کار کولو خپلې هغه تجربې راسره شریکوي چې دوی ته ډېرې ګټورې تمامې شوې وي. د ولسي جرګې پخوانی غړی ملالۍ شینواري وایي چې په ژوند کې له کامیابۍ سره هغه وخت مخ کېږو چې په هر حالت کې روښانه راتلونکي ته هیله ولرو. هغه د طالبانو له تېرې دورې نه کیسه راته کوي.
ما وړاندې د دې نه چې طالبان راشي هم یو څه هڅه کړه چې چون زه د مور پلار نه یتیمه وم، پلار او مور مې دواړه وفات شوي، ډیر کم عمر نه ما کوشش وکړه هڅه مې وکړه. زه به شاید یو څوار لسو کلو جلې وم چې ما د خیاطۍ په زده کړه باندې پیل وکړ. زما مور خپل هم خدای دې وبخښي خیاط او جامې ګنډلې، خو ما د هغې نه زده کړه نه وکړې چون زما عمر د دې ایجاب نه کړ چې زه زده کړم. خو زما په هغه یو ډول څه ویم په جین کې مې دا و چې باید زه لاسي کارونه د جامو طرحې دا وکړم. نو په ذهن کې به مې هر کله د رنگونو سره لوبې کړې چې دا رنگ د دې سره ښکاري، دا رنگ د دې سره ښکاري. بیا ما یو لنډکی غوندې کورس، تقریبا یو درې میاشتې کورس ونیوه چې هماغه د کورنیو جګړو په مهال باندې ما لږ لږ خیاطي هم کړه. ما او کشر ورور به مې د دې دپاره چې په موږ باندې ټولې دروازې وتړل شوې مجبوره و چې د امرار د معاش دپاره یا سوال وکړو او یا کار وکړو. نو موږ د سوال نه کار ته ترجیح ورکړه، ځکه د سوال روزي چې دا د شرمندګۍ ده. نو زه هیڅ چاته توصیه نه کړم چې ناهیلي شي او فکر وکړي چې هر څه بند شو نو دروازې د ژوند دروازې ګوندې تړل کیږي.
اغلی شینواری وایي چې نن سبا میرمنې د سړک لغاړې ځینې هغه شیان خرڅوي چې دوی په خپل په کور کې جوړوي. د دې په نظر لدینه چې بلته د سوال لاس اوک چی دې ته ورته کارونه ډیر خدي چې میرمنې وکړي.
مثلا خځې هم دا اوس چې په کورونه ناستې کړې شي چې خپل واړه بزنسونه وکړي. خصوصا دلته ګورم د کابل ښار په ځینو واټونو کې خځې ناستې دي، خپل لاسي توکي پلوري، یا مثلا سابه پلوري، یا مثلا اچار او ترشي با داس چاندې چې دوی پلوري مختلف وړي سوداګرۍ کاندي چې د دې نه چې سوال وکړه غدایګری وکاندي او نور تسترګي ولري دا ورته ډیر شرافت مندانه او ابرومندانه کار دی. زما هیله بدای چې دوی فکر وکړي چې کم هنر دوی لري، په ځان کې دې سوچ وکاندي چې څنګه کړی شم چې زه ځان اوزګارۍ ته ور نه کړم. هم دا اوس زه هم داسې یو څوک یم چې په افغانستان کې یم، په کور یم، ولې زه اوزګار نه یم؟ ځکه زه ځان لپاره مشغوله پیدا کوم او مثبته مشغوله ځکه ځان ته پیدا کوم چې زه غواړم چې ګټور ژوند ولرم. کور کې نه ما یوازې سوچ وکړم نو شاید زه ناروغه شم، ولې زه که ډیر وړو کې کار همي ځان په مشغوله کوم او فکر کړم چې د نورو د لپاره باید څومره ذکر شم ګټه ور ثابت شم.
میرمن شینواری زیاتوي په کور کې هم په کار کې نه وخت راوستل شونې دی. نو موري د ځان پاک لوي چې خیاطي زکه په ګلدوزي بدل کړ چې خ بازار درلوده.
یا وخت ما خیاطی کړه، بیا د طالبانو په وخت کې بیا مې چولی د خیاطۍ نه یعنی یو څه مو دی لاړه هغه جامې چې به موږ ګنډلې. بیا یو بل شهر ووته چې هغې ته به ګلدوزیانې به وي، هغه ماشیني ګلدوزیانې. بیا موږ ما او کشر ورور مې په ګلدوزیانو شروع وکړه، دواړو به جامې ګنډلې. او که څه هم هغه وخت بیا دا و چې زما خور ډاکټره د هغې لاقل زموږ د ژوند ګاډی چلی ده، ولی ما نه غوښته چې زه د یو چا لاس ته کینم. او زه نه هیچ چاته هم توصیه نه کړم چې اته ښځه دې د نارینه لاس ته کینی او فکر دې وکړه چې بس هر څه چې دي باید نارینه یې موږ ته راوړي. که ښځه غواړي چې ارزښتناک ژوند ولري باید فکر وکړه. او هر هنر چې لري، که هغه د پخلي هنر دی، که هغه د جامو ګنډلو هنر دی، که هغه مثلا حکاکی ده رسامی ده هر ډول هنرونه چې په دې دنیا کې شته په خځو کې هم امکان لري چې موجود وسینو اغه نه استفاده او کاغی ته د واده ورکه او اغه نه خپل ژوند امرار یا د معاش یو برخه جوړه کړي. البته زه نه وایم چې ټول مصارف به خځې په غاړه اخلي، اما په کور کې کچیرته خځه او نر دواړه ونډه واخلي نو هغه کور اوسا او سوکالی.
سایما خوګیرنی هم وایي چې د طالبانو په تیر نظام کې ځان ته داسې مصروفیت پیدا کړی و چې هم یو څه ګټل او هم وخت ترې اندازې خوښ تیریده.
د تیرو طالبانو په دوره کې اکثره ښځې چې تعلیم یافته وي باسواد وي په رنګنه په رنګه کارونه ځان ته کور کې پیدا کړي وو او ځان یې پرې مصروف کړي وو. چې یو دغې د جملې نه موږ ننګرهار کې یو څو تنه معلمین وو چې په اوله کې کوشش وکړي چې کورني کورسونه ولرو، یعنې جنکوی ته سواد زده کړي او د قرآن شریف تدریس وکړو، چې وروسته همدغه پروسه بیا سویس ایډ کومک کړله. یو وخت پورې چې کله طالبان خبر شو بیا راغله زموږ تر تعلیم او حاضرګانې غونډې کړلې او دروازې شاته او اختر راکه چې باقي ورنور جنکې نه راټوکوي او کورو ته باندې راځي. خو بیا هم په انفرادي شکل اکثر شاګردان هلته د موږ نه زده کړې کولې او موږ ورسره کومک کولو. دویم دا چې مثلا په هغې وخت کې ما پخپله د ایم سي ایچ په کلینیک کې ولنټیر کار کولو چې هم به کار یاد کړم او په جلال آباد کې او هم به مثلا مصروفه شوم. نو دا هم یو ښه کار وو. ما هغې نه بیا په طالبانو په آخر کال ما خپله د جرمن اګور اکشن ماسې سره کار وکړې، سي تعلیمات هم ورکول، خصوصا د شینوارو په ساحه کې غني خېلو کې او بېسودو کې پروژه وه. سړی به تله مسجدونو ته، هلته به خلکو ته سي تعلیمات ورکول او ښځې به مثلا په یو کلي کې چې یو مشر وو د هغې کور ته به راغونډې تللې، شپېته ښځې، پنځوس ښځې، په هغې کې به موږ ورته سي تعلیمات ورکول. د امراض په هکله به موږ ته معلومات ورکولو چې دا موږ ته په ګټه وو، ځکه هغې وخت کې هم یو مقدار معاش جرمنیانو ورکولو او هم مثلا خلکو ته هم خدمت وو. او ښځې مثلا په دې پوهېدې چې څنګه دو مثلا ځانونه د امراضو نه وساتي او څنګه مثلا خپل ژوند او زندګي پاکه تنظیم کړي په کورونو کې.
میرمن خوګیرنی د انګریزي ژبې د طالبانو په تیر وکمنۍ کې زده کړې.
د هغې ترڅنګ خپله زده کړې کولې، مثلا تر هغې چې نوی نظام راتلو او مقات اداره یې لاندله ما خپله څلور لیوله په کور کې ختم کړه. یو سپینګیر استاد و زموږ کوڅه کې وو، هغه راتلو کور کې راته تدریس کولو د انګلیسي درس به مې ویلې. اول لیول، دویم لیول، درېیم، څلورمه پورې ما په کور کې ولوستل. یعنی د ماته ډېره ګټه وکړه چې کله نظام بدل شو، هر څه آزاد شو، زه انټنسیو پورې رسېدلی وم. دا په خپله هغه شیانو چې آمادګي وه راتلونکي دپاره. نو زموږ هیله هم د جنکوی نه د ښځو نه دا ده چې نا امیده کېږي مه، هر شپې پسې لنه شته، کوشش وکړئ چې زده کړې وکړئ او یا یو بل چاته هم خیر ورسیږي، خلکو ته څه ور زده کړئ. دا ښه کار دی، ښه پروسه ده. تاسو خپله هم پخپو درېږئ او راتلونکي نسل هم پخپو درېږي.
لیکواله او ژورنالیست سیما ستانکزی بیا وایي چې د زده کړې کوم امکانات چې د طالبانو په اوسنۍ دوره کې شته په تیره دوره کې نه وو، نو ځکه له افغان میرمنو څخه غواړي چې له دې وخت څخه د خپلو زده کړو لپاره ډېره ګټه واخلي. دا چې څنګه نوموړي وایي،
که مونږ د طالبانو تیره دوره له نن سره مقایسه کړو نو ډېر تفاوتونه موجود دي، ډېر زیات سهولتونه شته. یعنی هدف مې له سهولتونه دا ده چې مونږ اوس کولای شو مونږ ټول مثلا مجازی نړۍ سره مونږ وصل یو. یعنی مونږ نن د افغانستان یا د هر وګړي په لاس کې موبایل ده، پیشرفته موبایلونه په لاس کې دي او انټرنټ سره وصل دي، چې دوی کولای شي له دې طریقه په ځان باندې سرمایه ګذاري وکړي. یعنی کولای شي آلمانی زده کړي، کولای شي انګلیسي زده کړي، کولای شي کمپیوټر زده کړي، کولای شي ریاضیات یا ساينس مضامین سره د انټرنټ له طریقه مثلا د یوټیوب او د صفحو له طریقه پخشيږي، هغه زده کړي، ځان ته مثلا کورسونه وینیسي، آنلاین کورسونه ستاسو موږ کولای شو دې نه ګټه واخلو، استفاده وکړو او مطالعه وکړو. هر رقم کتاب څه زموږ خاص او ذوق ده کولای شو سم هغه له دې مجازي نړۍ نه ترلاسه کړو او ویل ولو او خپل استعداد نور هم وزلو. یا مثلا کچیر د کار نسو کولای کېدای شي په زینو کسانو سره مثلا هغه دی خیاطی لري یا مثلا قالین بافی لري، په دې وکه هم ځان کولای شو مصروف وساتو او هم کولای شو خپل کورنۍ ته د اقتصادي لحاظ هم یو بازو وسو.
میرمن ستانکزی هم د طالبانو په تیر واکمنۍ کې داسې کارونه زده کړي چې تر ننه یې په درد لګي.
په تیره دوره کې زه یو تن له هغو کسان نو مثلا ما د طالبانو په تیره دوره کې د غالۍ اوبدل مې زده کړله، خیاطي مې زده کړله، ګلدوزي مې زده کړله، او اوس هم وخت نا وخت مثلا زه خپل جامې خپله ګنډمه بې له دې چې زه خیاط ته لاړه سم، خپل پیسې هغه ته ورکم، مثلا مصرف وکوم، یا مثلا د لاره چې مثلا زه کوم بیا چې زه مثلا خیاط ته خیاط کې جامې نوي ګنډلې بیا تا ته بهانه کوي بلې هفتې تراسه. ګوره دا د انسان د وخت تلف کول دي، خو که چېرې یو هنر د زده وي ولې هغه ته په خپله خپل ځان ته ونه کوي؟ نو ښه به دا وي چې زموږ خویندې باید له دې وخت نه، له دې چانس نه باید ګټه واخلي د ځان د سرمایه ګذاري لپاره. په هر برخه کې چې وي، یا د تحصیلي برخه کې، یا مثلا حرفوي برخه کې، په هر برخه کې چې دوی لازم ګڼي کولای شي له هغه نه استفاده وکړي، ګټه واخلي او مخ ته ولاړ شي. دا په دې معنا نه ده چې موږ مثلا د ښوونځي ور وتړل سه، هر څه وتړل سو، نه. یو مشهوره متل ده، وایي که یک در بسته صد در باز. نو نورې لارې شته، نورې چارې شته. مثلا د قرآن کریم کورسونه دي، دوی کولای شي چې هغلته مثلا ځانونه راجستر کړي، ویل ولي وی وایي. دا یو هغه ده چې موږ له دې نه باید ښه ګټه واخلو، او د ځان د آیندې او راتلونکي لپاره باید له دې نه ښه استفاده وکړو، تر څو راتلونکي کې چې زموږ ښوونځي او کاري دفتر بیرته پیل کیږي، موږ په بشپړه توګه آمادګي ولرو او خالي ذهنه ورته ونه اوسو.
درن دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاس تراوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 420 21 40 شپږ سوه یو. تربیه ښه وخت ولرئ. الله مو مال او ملګری.
اساسی او بشری حقوق، د اساسی او بشری حقوقو د خبرونه مینوالو په سلامونه مو یو بل خبرونه ته هر کلی کوم. اله لرم چې ټول به روغ جوړ او خوشاله اوسئ. قدرمنو دوستانو، دا ونه د خزو او ماشومانو په زورونه باندې خبرې کوو. دا چې زورونه څه ده او په قوانینو کې په دې اړه څه ویل شوی دي، همدارنګه د مخنیوي لپاره څه کول لازم دي، په دې اړه بحث لرو. په بحث کې را سره د افغان حقوقو عبدالسبحان مصباح. مصباح صاحب، کچیر اداره ته وایي چې زورونه یعنی څه؟
زیات مهرباني. ګوري، زورونه لکه څنګه چې له نوم نه واضحه ده، د یو خلکو ته صدمه رسول دي، یو چا ته آزار ورکول دي، او تعریف یې داسې راغلی ده چې بدني اړیکې، نامشروع غوښتنه، کلامي یا ناکلامي زورونه، یا هر هغه عمل چې د ماشومانو او یا د ښځو د رواني او جسماني وضعیت ته صدمه ورسوي او تر څنګ انساني کرامت ته بی احترامي وشي، دغه په ټوله کې زورونه ده.
امیس پاسب، د ښځو او ماشومانو زورونه په څو ډوله ده؟ که په ډولونه خبرې وکړې ښه به وي.
خانو، زورونه خو په مختلفه وسیلو باندې کیږي. فزیکی لحاظ باندې کیږي، په رواني لحاظ کیږي، په نوشتاری لحاظ باندې زورونه امکان شته، په اشاروي لحاظ، د کتلو په واسطه باندې، او یا په هر هغه حالت باندې چې خزینه او ماشوم ته صدمه وارده کی دی، غوی په روح روان باندې یا په جسم باندې، هغه په ټوله کې زورونه ده. هغه هم د موږ تاسو په ټوله نه کې چې له مختلفو انباو د فقر سره مخامخ یو او د ناپوهی سره مخامخ یو، نو د دې زورونو انواع کېدای شي تر دې هم را زیات شي.
د کومو دلایلو له مخې په یوې ټولنه کې ښځې او ماشومان زورول کیږي؟
ښه، عوامل د ټولنو پر حساب تفاوت کوي. په پرمختللو ټولنو کې دا عوامل یو رقم دي، خو په بیرته پاتې هیوادونو کې لکه د موږ او تاسو هیواد افغانستان، عوامل یې فرق کوي. په افغانستان کې فرهنګي عوامل دي، ځکه موږ ټولنه یو فرهنګي ټولنه ده او نارینه ځانونه مردسالار بولی او حاکمان بولی، نو پنده اساس خزی او ماشومان تا داسې ستونزې را پیدا کوي. د دې تر څنګ بی سوادی یا کم سوادی تر ټولو ستر عامل ده. جنگ چې د څلوېښتو کلونو یا پنځه څلوېښتو کلونو شاوخوا چې کم جنگ په افغانستان کې ده، دای تر ټولو ستر عامل ده. فقر په اقتصادي لحاظ او یا فرهنګي او اخلاقي لحاظ فقر یې هم بل عمده عامل کیږي، چې د قانون د حاکمیت ضعیفوالی، سیاسي بې ثباتي په ټولنه کې، د قوانینو نه ناپوهي، فساد د عدلي او قضایي نهادونو کې او په ټوله کې په دولت په سطحه باندې فساد، او دې ته ورته نور عوامل دي چې د دې سبب شوي دي چې خزینه او ماشومان ځورول کیږي د هغه پر بنسټ باندې، او دا په یو فرهنګ تبدیل شوی ده او تقریبا عمومي ده د افغانستان سر تا سر.
آیا په نړیوالو قوانینو کې د ښځو او ماشومانو د ځورونې په اړه څرغلي مسباسب کڅنګ؟
طبعا د ځورونو او د آزار او اذیت مسله خصوصا ښځو او ماشومانو ته په نړیواله کچه ډیر په خوانه شتون درلوده، نو په اندغه اساس د ډیر په خوانه یعنی د 1940 کال نه را په دی خوا دا موارد حتی جرمی بنه ور کړی دا ورته، یعنی آزار و اذیت یا تاوتریخواله په ټوله کې یا زوربونه دا ټول په جرم یې ګڼلای ده. د بروکسل په اعلامیه کې د بشر د حقوق نړیواله اعلامیه کې په 1970 کال کې همدغه رقم لغې نه وروسته په مدني او سیاسي کنوانسیون کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي په کنوانسیون کې او د واده د رضایت په کنوانسیون کې او دې ته ورته نور ډیر اسناد شته دي چې په نړیواله سطحه باندې د دې په مستقیمه یا هم غیر مستقیمه توګه د ځورونې په ارتباط باندې ور باندې بحثونه شوي دي، په هغه کې رای جرم ګڼلی ده او هغه ته مجازات په نظر کې نیولی دي چې د محکمه د جزا د بین المللي یا نړیواله محکمه د جزا په دې باره کې کولی شي چې اقدامات وکړي. د بشر د حقوقو کومه شورا چې ده په نړیواله سطحه چې جوړه شوې ده د ښځو په هکله چې کوم کنوانسیونونه دي، دا ټول د دې مکلفیت لري چې په دې موارد باندې بحث وکړي او مرتکبین تر محاکمې لاندې راولي.
د افغانستان په ملي قوانینو کې دا خبره مطرح شوې ده؟
خو د افغانستان په ملي قوانینو کې طبعا دا مسله راغلې ده. اول خو په افغانستان کې شریعت حاکمه ده او په شریعت کې د ماشوم او د ښځې لپاره ځانګړی ځای ده، د دې احترام او مسؤلیت یو اصل ده. نو د اندغه شرعي احکامونه په رڼا کې د انسان کرامت چې په شریعت کې په باندې بحث راغلی ده او د اساسي قانون په 3 ماده کې ور باندې بحث راغلی ده، په دې موضوع باندې یو ویل شوي دي چې د انسان کرامت د تعرض نه مسؤول ده، آزادي مسؤول ده، خوندي ده. نو د باندې اساس بیا په آزار و اذیت د ښځو لپاره او د ماشومانو لپاره خاص قانون نافذه ده، او په دې قانون کې په 3 ماده کې داسې بحث راغلی چې که آزار و اذیت په هر وسیله وسی، د ویلو په واسطه وسی، د حرکت په واسطه وسی، د لیکنې په واسطه وسی، چې دغه یا هم نامشروع غوښتنه وسی چې دغه په موجب باندې د ښځې او ماشوم شخصیت او کرامت ته صدمه ورسوي، یا هم د ډار او ناامنۍ عامل شي، یا هم روحي او جسمي فشارونه وارد شي چې دغه په واسطه باندې د اجتماعي محدودیتونو سره مخامخ شي، په انزوا کې راشي، نو دا جرم ګڼلای دا د دې لپاره مجازات په نظر کې نیولې دي. نو په حقوقي لحاظ د قوانين وس نافذ دي کچیرته دغه حرکت را مستکیږي نو متضرر کولای شي چې موضوع څارنوالۍ ته راجی کی او د عدالت غوښتنه
امس مسب کپی وی ټولنه کې خزي او ماشومان زبرول کې یعنی زبرونه موجود وي دغه ټولنه تاسو څنګه ارزوي
خا لکه څنګه چې زبرونه اوس په شتو قوانینو کې جرمی مورد ده او د جرم په مقابل کې مبارزه کول د دې سره دی چې دا د عدالت تدراسرسي موضوع ده ولې د دې تر څنګه د اصلاحاتو په معنا هم د ټولنې د اصلاحاتو نو طبعا په ټولنه کې کچیرته د آزار او اذیت مسله مطرح کیږي بیا په دې صورت باندې بیعدالتی او بیعدالتی که طولنه دی خپل منفی مسیر خواتزی اقده را منستکیگی محرومیتونه او محدودیتونه دی حقوقونه را منستکیگی پا اقتصادی و طولنیز و سیاسی لحاظ بانده پا شاتک را کیگی زکه چه خزینه خصوصا خزینه دی طولن نیمایی برخده و کچیر تا دی آزار و اذیت پر بنسرت بانده د دې د ډیټا اړکیږي چې په کور کې ني نو دا تبند محرومیت د ازادۍ ده د کاغذ کار ازادۍ ده او کلي نور حقوق محدودیت او یا هم د محرومیت مسله ده نو تر ټولو مهمه دا ده چې دا ظلم ده بی عدالتي ده او هر ظلم که په هر ټولنه کې بی عدالتي کیږي تبند په ټولنه کې استونز را من سکیږي او هغه مسیر د ټولنې منفي خواته ځي
مسپاسب د چ پی وی ټولنه کې خزي او ماشومان ونه زبرول شي یعنی د زبرونو د مخنیوي په خاطر څه کول لازم دي
خا د زبرونو د مخنیوي لپاره مختلف لارې ممکنه دي یو خو حقوقي مبارزه ده چې کچته مرتکبینو سره باید په جدي او د قانون په مطابق کې په مساوي توګه مبارزه وشي په عدالانه توګه د دې تر څنګه د عامه پوهاوی موضوع ده په فرهنګي لحاظ باندې باید عامه پوهاوی په دې حق له زیات شي د ملای امامان د مساجدو ډېر مهم نقش لري مور پلار یا مشران یا د قومي مشران په کلو په باندو کې په کورونو کې دوی ډېر زیات نقش لري رسنۍ د دې قوانینو په ترویج کې او د دې په مقابل کې په مبارزه کې هم ډیر زیات نقش لري او نړیواله ټولنه چې په افغانستان کې فعالیت کوي دوی د خپل هڅې وکړي نو دا لارې دي چې په واسطه باندې د آزار او اذیت موضوع یا د زورونې موضوع راکمېدای شي
ډیره زیاته مننه کوم کور ودان مسباسب
الله تاسو نه هم مننه سلامت اوسئ
قدر من دوستانو تاسو دی عبد سبحان مصبا افغان حقوق پو خبرې د خزو او ماشومانو د زبرون په اړه واوریدي دا وه د ونې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه چې تاسو ته مو ډالۍ کړه تر بیا چې د خیر په نور خبرونه کې تاسو په حضور کې حاضرې کو تاسو ټول په الله سپارو ښه وخت ولرئ
ورتم ګورړندېګي د سمرو وطندې د سوريال یو نړنو وطندې پد ورتم ګورړندېګي د سمرو وطندې د سوريال یو نړنو وطندې د سوريال یو نړنو وطندې بنم ګالې او شازل مو وطندې د وختې دلو بریالو وطندې ಯಾಲೆಯ ಶಾಸನೋ ತಂದೆ ಗಣಕ್ತೆ ದಲ್ಲು ಬರೆಯಲೋ ತಂದೆ ಉಸ್ಬಕ್ಕೂ ಹಸ
دي دا دورونو ملي اتو وطن دي دتوريا لا يو ميدنو وطن دي بدورت مغوران ديگي دزمرو وطن دي دتوريا لا يو ميدنو وطن دي دتوريا لا يو ميدنو وطن دي دننگيا ليو شازل مو وطن دي دغخت دلو بريانو وطن دي ننگیا لیو شا سلمو وطن دے دغخت دلو بریانو وطن دے ಪಾಮಿರೋ ಹಿಂದು ಕುಶ್ತ ಜಿಗುರು